د ازادۍ رادیو نننۍ خبرونه ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د وږي یا سنبلې 15مه ده چې د 2000 میلادي کال د سپتمبر له 15مې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه د تل پشان په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر تخنیکی مسایلو له پرونیو خبرو وروسته تمه ده چې د افغان دولت او طالبانو پلاوی به نن په عمومي غونډه کې ګډون وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې جرمني ډاکټرانو تایید کړی ده چې د روسیې د ولسمشر د سیاسي مخالف الکسی ناوالني روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. نور مطالب هم لرو خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرټکی، د امریکا د پوځ یو جګپوړی چارواکی وایي تر اوسه ثابته شوې نه ده چې روسیې به د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړې وي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د یونان په موریا کمپ کې د افغان پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او پاکستاني چارواکي وایي چې پر یوې ښځې د ډلهیز جنسي تیری په پیښه کې یو دخیل مشکوک کس یې نیولی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي تر اوسه هم ثابته شوې نه ده چې ګنې روسیه به طالبانو ته پیسې ورکړي وي څو په افغانستان کې امریکایي سرتیری ووژني. ان بی سی تلویزیونی شبکې پرون د ښاغلي مکنزی له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي امریکا اوس هم په دې اړه شواهد لټوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په جون میاشت کې راپور ورکړ چې د روسیې استخباراتي ادارو په پټه طالبانو ته پیسې ورکړي څو په افغانستان کې دیره د امریکا او نړیوال ائتلاف سرتیري ووژني. روسیه او طالبانو دواړو دا راپورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د خپل روس سیال ته خبرداری ورکړی چې که دا ډول استخباراتي راپورونه ثابت شي روسیا به ډیره درنه بیه پرې کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د طالبانو لخوا په وروستیو څو ورځو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. ستفانو پونتي کورو پرون دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره یې لیدلی او هغه ته یې ویلي چې طالبان باید تشدد کم او له سیاسي لارې د بحران د حل په اړه خپله ژمنه پوره کړي. هغه همداراز ویلي دې ته اړتیا شته چې ټول د جمهوریت تر نامه لاندې د سولې په بین الافغاني خبرو کې یو موټی شي. د ناټو ملکی استازی همداراز ویلي چې د یووالي نشتوالی به طالبان پیاوړي کړي. ښاغلی پونتي کورو د عزتمنې سولې پر ټینګښت چې د افغانانو د 19 کلنو د افغانستان د افغانانو د 19 کلنو لاسته راوړنې خوندي کړي ټینګار کړی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د یونان په موریا کمپ کې په تېره افغان پناه غوښتونکي له سخت وضعیت سره مخامخ دي. د ادارې پرون په یو بیان کې د بشري حقونو له ادارو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې کمپ کې له پناه غوښتونکو سره د استوګنځي او زده کړو په برخو کې مرسته وکړي. د یونان په لیسبوس ټاپو کې موریا کمپ له نن 15 ورځې مخکې د اور لګېدو له کبله له منځه ولاړ. په نورو هیوادونو کې هم افغان پناه غوښتونکي له ناوړه شرایطو سر ټکوي. مرتضا چې د فرانسې په سین دینیس کمپ کې اوسېږي وایي دی وایي موږ هم انسانان یو، ژوند لرو، پولیس موږ په عذابوي، خلک زموږ شیان لکه موبایل، غوږی او حتی خیمې غلا کوي. موږ څه ګناه کړې ده؟ د یونان د پناه غوښتونکو په کمپ کې له اورلګېدو وروسته د جرمني حکومت ویلي دی چې له یونان سره په تماس کې دی څو په لومړي ګام کې بې کوره شوي ماشومان او وروسته هغه کورنۍ چې ماشومان لري جرمني ته ورپرېږدي. لازادای رادیو خبرونه اوري. پاکستانی چارواکي وایي چې پر یوې ښځې د ډلهیز جنسي تیری په پیښه کې یو دخیل مشکوک کس نیولی دی. د کس پرون دوشنبه وروسته له هغه ونیول شو چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې لاریونونه وشول. د شنبه په ورځ سلګونه ښځې لارو کوڅو ته راووتې او پر دې ښځې د هغې د زامنو په مخ کې د ډلهیز جنسي تیری په قضیه کې د عدالت غوښتنه وکړه. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار وویل له دوو مشکوکو کسانو څخه یو چې شفقت علي نومیږي نیول شوی دی. د بزدار په وینا د ډي این ای ازموینې په پیښه کې د شفقت علي ګډون تایید کړی او هغه هم خپل جرم منلی دی. پاکستانی چارواکو له دې مخکې قرباني شوې ښځه ملامته کړې وه او ویلي وو چې د مېرمنې د نارینه له ملتیا پرته د شپې موټر چلولی نو ځکه جنسي تیری پرې شوی دی. او د بلاروس د حکومت مخالفه مشره وایي چې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا اقدامات د دې هېواد د کړکېچ د حل لارې نورې هم ستونزمنې کوي. سویتلانا تیخانوفسکایا د ازادي اروپا ازادۍ راډیو کرنټ ټایم ټلویزیون ته وویل چې لوکاشنکا د بلاروس غیرقانوني مشر دی او حق نه لري د خلکو پر استازیتوب پرېکړې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې په سوچي ښار کې له ښاغلي لوکاشنکا سره ولیدل او له هغه سره یې د 1.5 میلیارد ډالر پور ژمنه وکړه، خو تیخانوفسکایا له بیلاروس سره د روسیې پر نږدېوالي انتقاد وکړ. دا وایي له هر څه مخکې پر دې خواشینه یم چې روسي چارواکو له یو دیکتاتور سره لاس یو کړی او د بیلاروس د خلکو ملاتړ نه کوي. وروسته له دې چې لوکاشنکا د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې د ولسمشر په توګه اعلان شو، میرمن تیخانوفسکایا له هېواده ووتله او اوس په لیتوانیا کې شپې ورځې تیروي. لوکاشنکا وایي چې انتخابات یې ګټلي او له قدرته نه لرې کیږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه هم کتلای شئ، ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼه پته ده. را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. وابوري چې د افغانستان د دولت او د طالبانو د پلاو کاری ډلو پرون تر ماخوستانه هم په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر تخنیکی اړخونو خبرې وکړې. تمه ده چې نن دواړه لوري په عمومي غونډه کې ګډون وکړي. ولسي جرګې پرون یو ځل بیا له امنیتي چارواکو د امنیتي میثاق د پروګرام د ځانګړتیاو، فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه پوښتنې وکړې. په یو بل راپور کې به د پاکستان د پخواني دفاع وزیر پر یو لانجمن ټویټ چې په هغه کې د طالبانو او پاکستان ملګرتیا ستایلې له غبرګونونو خبر شي.
د افغانستان دولت باید د پاکستان د حکومت سره مستقیمن یو ډیالوګ پرانیزي ترڅو وکولی شي د داسې ټویټ پوښتنه وکړي چې په دې حساسه مهمه مرحله کې د سولې مذاکرات مسلې تخریبوي.
په نړیوالو مسایلو کې جرمني ډاکټران وایي د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني چې ویل کېږي په زهرو مسموم شوی، روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. سموګ راګل ازادۍ رادیو اوري او سم قدرمن اوریدونکو، د دې سهارنۍ خبری مجله د راپورونو برخه ته وښی. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو کاری ډلو پرون مخستان هم د قطر په پلازمینه دوحه کې پر تخنیکی مسایلو خبرې وکړي، خو د دواړو لورو ترمنځ مستقیمه خبرې با نن پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دا ډلې به ډیر ژر تخنیکی چارې پای ته ورسوي او خبرې به پیل شي. له بلې خوا په واشنگټن کې د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانانو ترمنځ خبرې یوه لویه لاسته راوړنه بللې ده. په دې اړه د ملالۍ بشیر په راپور کې نور تفصیل واورئ.
دوهمه شپه هم د افغان پلاوی او طالبانو د تماس ډلې په قطر کې په خبرو بوختي وي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجیه انوري د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ځینې پرمختګونه سوي دي. د میرمن انوري په وینا تر اوسه مخامخ مذاکرات نه دي پیل سوي. دې د تماس ډلو په اړه جزئیات شریک کړل.
بیشتر کار از اینا روی
دوای تر ډیره د دوی کار د کاری طرز العمل د مذاکراتو داخلي اصول او مذاکراتو د ایجنډا په اړه دی. پر ډیرو مسایلو تفاهم سوی،
تفاهم صورت گرفته.
د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو ټیم یو غړي نادر نادری هم پر خپل ټویټر پاڼه تایید کړه چې د مذاکراتو د دواړو لوري د تماس ډلو خبري د مذاکراتو د طرز العمل او کاری اصول په اړه وی چې د عمومي غونډې په اړه یې چمتو کړل. دا غونډه به نن د سې شنبه په ورځ د وژې په 15مه نیټه وي. بل لور ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې په دې غونډه کې د کاري اصولو، راتلونکو غونډو او مذاکراتو پر مهال ویش خبرې وسوي. تر میاشتو انتظار او هڅو وروسته لومړی بین الافغاني خبرې د شنبه په ورځ د وژې په 22مه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې. د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی غړي وایي چې پر ډیرو مسایلو له طالبانو سره تفاهم لري او په خبرو کې د یو بل منل لیدل کیږي. افغان حکومت له طالبانو اوربند غواړي، خو دې ډلې تر اوسه د افغان حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. طالبانو مخکې استدلال کړی و چې اوربند د مذاکراتو پر مهال له بحث وړ موضوعاتو یو دی او مخکې له مخکې دا کار نسی کولی. له 2000 کیلومتر لیرې د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې د خبرو پر مهال بین الافغاني خبرې یوه لویه لاسته راوړنه وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د دوحې غونډې په لومړۍ ورځ یې ګډون کړی و، د دوشنبه په ورځ وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل په برخه کې د قطر هلې ځلې د ستایلو وړ دي.
We commend you for helping your Afghan neighbors.
د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات په برخه کې ستاسو همکاري ستایو. دا یوازنی لار ده چې قطر د سیمې د ثبات په خاطر په اړه اقدام کړی دی.
په واشنگتن کې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی هم وویل چې هیواد یې د بین الافغاني مذاکراتو له کوربتوبه خوشاله دی.
هغه څه چې اوس روښانه شول همدا دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د مصالحې په لور د خبرو پیل چې قطر یې په کوربتوب خوشحاله دی، د تاریخي لاسته راوړنې ښکارندوی دی.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پاکستان کې و او د صدر اعظم عمران خان او لوی درستیز قمر جاوید باجوه په ګډون یې د دې هیواد له چارواکو سره ولیدل. خلیلزاد له پاکستانه د افغانستان د سولې په بهیر کې د دې هیواد د رول په خاطر مننه کړې ده. زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ له پاکستانی چارواکو سره تر لیدو وروسته نوې ډیلی ته ولاړ چې له هندي چارواکو سره د بین الافغاني خبرو د پرمختګ په اړه خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان ولسی جرګې د کورنیو چارو او د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرستان پرون خپلې غونډې ته رابللي وو څو د امنیتي میثاق د پروګرام د ځانګړتیاو، فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي د امنیتي میثاق پروګرام چې په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت لخوا پیل شوی، د حکومت یوه بې ګټې هڅه بولي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د ولسی جرګې غړي وایي له کومې ورځې راهیسې چې حکومت د امنیتي میثاق په نوم کوم امنیتي پلان پیل کړی، د کابل ښار په امنیتي وضعیت هیڅ اغیز نه دی کړی. دوی د دوشنبه په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرستان استجواب کړي وو چې د امنیتي میثاق د ځانګړتیاو، فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه د وضاحت په هدف د دوی پوښتنې ځواب کړي. د ولسی جرګې غړو عبدالستار حسینی او مهدی راسخ وویل
میثاق امنیتی وضاحت بده که اینا چه کسایی هست در ولایت.
د امنیتي میثاق په اړه وضاحت راکړي چې په دې کې کوم شان کسان دي او د کشفي او استخباراتي ارګانونو تایید وړ دي، او آیا دوی د نظام په ګټه دي او خلکو او نظام ته ګټور تمامېدای شي. دا کسان چې د امنیتي میثاق په نوم وسله وال شوي، دا وسیله کومه شوي، څوک ورته لارښوونه کوي او د کوم هدف لپاره تشکیل شوي.
سربیره پر دې د ولسی جرګې یو شمېر نورو غړیو هم د یاد پروګرام په اړه خپلې اندېښنې بیان کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو میاشتې مخکې په کابل ښار کې د امنیت د ټینګښت په هدف د امنیتي دفاعي او کشفي ارګانونو د امنیتي میثاق په نوم د یو پروګرام طرحه تایید او لاسلیک کړه چې اوس د پلي کېدو په حال کې دی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وویل د کابل امنیتي میثاق یو امنیتي پروګرام دی چې د امنیتي ارګانونو د شته پرسونل د یوې برخې پر مټ پر مخ وړل کیږي او په کابل ښار کې ښه نتیجه هم ورکړې ده.
254 ساحه جرمزا تثبیت شده، تمرکز د اوج صورت گرفته.
د جرمونو 245 ساحه پیژندل شوی او تمرکز پر شوی. 2200 ویلګارد کسان چې په چاقو او داس نورو خلف داړوي او همدارنګه موږ په تیر شپږ میاشتو کې سباندي 10000 کسان نیولي دي.
خاغلی اندرابی وویل په کابل ښار کې د جرمونو کمول په مهمو ځایونو کې د کمرو، ترمینلونو او بایومیتریک دستګاګانو نصبول، گزمې او د آبی کمربند جوړول د امنیتي میثاق د پروګرام برخې دي. سربیره پر دې د ولسی جرګې زینو غړو وویل د امنیتي میثاق په نوم په هیواد کې د مالیشو جوړول روان دی او دا کار به په راتلونکي کې نظام ته زیان ورسوي. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست احمد ضیا سراج وویل د سیمه ییزو ځواکونو د جوړولو پروګرام له څو کلونو راهیسې روان دی او د هیواد په هلمند، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې ښې نتیجې ورکړې دي. خاغلی سراج وویل ممکن په دغو ځایونو کې ځینې نیمګړتیاوې وي، خو دغه ځواکونه هر وخت د جګړې په لومړۍ لیکه کې جنګېدلې دي. د دا هم وویل افغان حکومت د ملیشو د جوړولو مخالف دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس هم قدرمن اوریدونکو، په دې برخه کې د لویدیز د مطبوعاتو مخکتنه کوو. سلیم محمد صالح وړاندې کوي.
امریکا خبریدونکو ورځپاڼې واشنگتن ټایمز په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په اړه لیکنه خپره کړې چې د شنبې په ورځ پیل شوې. ورځپاڼې د دلسیزو جګړو د ختمولو لپاره د اوسني عصر یو عمده او مهم فرصت بللی دی. د واشنگتن ټایمز په لیکنه کې په قطر کې مذاکرې روانې وي، په افغانستان کې د تاوتریخوالي تازه څپې پر دغې تاریخي غونډې سیوری غوړولی وو. د افغانستان دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په قطر کې د مذاکرو له پیل سره جوخت وسلولو طالبانو په 19 ولایتونو کې تازه حملې کړي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. ورځپاڼې هم د دفاع وزارت د مرستیال ویان فواد امن خبرې راخیستې چې د یکشنبې په ورځ یې د ناامنیو پیښو ته په اشاره ویلي که د طالبانو استازي په قطر کې په ډیپلوماسۍ کې ښکیل سوي، په افغانستان کې خونړۍ حملې هغسې روانې دي. د ورځپاڼې د لیکوال په باور په قطر کې د روانو مذاکرو عمده موخه د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې لپاره د اوږدمهالې حل لارې لټول دي چې ورسره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره سي. دغه ځواکونه د 2001 کال له اکتوبر میاشت راهیسې په افغانستان کې دېره دي. فارن پالیسی خبرونې په خپله پرونۍ ګڼه کې په قطر کې له روانو مذاکرو د امریکایي ولس د ملاتړ پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د خبرونې په لیکنه که څه هم د دغو مذاکرو جزئیات تر ډیره له کانګرس او د امریکا له عام ولس څخه پټ ساتل سوي، خو د یوه بنسټ د نظر پوښتنې له مخې په کانګرس او ولس کې د دغو مذاکرو او په راروانو 14 میاشتو کې له افغانستانه د امریکا د پاتې نورو پوځیانو د وتلو د پلان ملاتړ زیات سوی دی. په نیویارک کې د یوریشیا ګروپ فاونډیشن د نظر پوښتنې له مخې د 15% پوښتل سویو د نظر پر اساس له تیر کال د هغو کسانو شمیر نیمایي ته راکم سوی چې د طالبانو او القاعده د ځپلو لپاره یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ کاوه. د فرن پالیسی خپرونې لیکوال دا هم لیکي چې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو پیل څو میاشتې وځنډید او په دې موده کې که څه هم طالبانو د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه، خو په افغانستان کې حملې روانې وې. په لیکنې کې د امریکا د دفاع وزیر مارک ایسپر خبرو ته هم اشاره سوي چې د شنبې په ورځ د مذاکرو پیل یو تاریخي فرصت بللی دی.
د طالبانو په ستاینه کې د پاکستان د یو پخوانی جګپوړي چارواکي ټویټ ناندری را پاڅولی دی او پر افغان سیاستوالو او شنونکو سربیره په پاکستان کې هم د خلکو غبرګونونه پارولی. د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر خواجه محمد آصف د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر پر ګډ تصویر په تبصره کې د پاکستان او طالبانو د اړیکو ستاینه کړې. د سیاسي چارو یو شمیر افغان شنونکي دا ټویټ له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ ښکاره ثبوت بولي. امید زهیرمل له کابل راپور راکوي.
له طالبانو څخه د ملاتړ لپاره د پاکستان د دفاع د پخواني وزیر خواجه محمد آصف ټویټ په افغانستان او پاکستان کې غبرګونونه راپورته کړي. خواجه محمد آصف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا برادر عکس په خپل ټویټر باندې خپور کړي او ورسره یې لیکلي طاقت ستاسي خو خدای لمک سره دی. د خواجه آصف د ټویټ په افغانستان کې د یو شمیر سیاستوالو او شنونکو غبرګون راپورته کړي. د افغانستان د جګړې اصول د مطالعاتو انسټیټیوټ رئیس تمیم آسی ازادي راډیو ته وایي د پاکستانی چارواکو دا ډول څرګندونې له طالبانو څخه د دې هیواد د ملاتړ او په افغانستان کې د خپلې نیابتي جګړې او ګټو د خوندي کولو لپاره غوره بیلګه ده.
آقای خواجه آصف به اردوی
خواجه محمد آصف یو له هغه کسانو دی چې د پاکستان له پوځ سره ډېرې نږدې اړیکې لري. کوم ټویټ چې هغه کړی ښیي چې طالبان د پاکستان یو نیابتي او مرګونې ډله ده او په افغانستان کې د جګړې رهبري له هماغه ځای کېږي. بلخوا پاکستان له امریکا سره په خپلو کړو ژمنو کې صادق نه دی او په یو ډول د خپلو پخوانیو چارواکو په وسیله امریکا ته ښیي چې د خپلې نیابتي ډلې په وسیله متاسطه په افغانستان کې ماته درکړه.
په پاکستان تل تور لګول کېږي چې دا هېواد له طالبانو ملاتړ کوي او د سولې په خبرو کې خپلو ژمنو سره سره عملی کار نه دی کړی. د نړیوالو اړیکو کارپوه خالد سادات وایي د خواجه محمد آصف ټویټ د دې ښودنه کوي چې پاکستان له طالبانو بشپړ ملاتړ کوي.
د افغانستان دولت باید د پاکستان د حکومت سره مستقیما یو ډیالوګ پرانیزي تر څو کولی شي داسې یو ټویټ پوښتنه وکړي چې په دې حساسه مهمه مرحله کې څنګه کولی شي یو ټویټ وشي او هغه د افغانستان د خلکو د روان ذهن پر اساس یا مخالف عمل دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو ته هم د شکایت پر اساس ځکه دا د سولې یو مغایر عمل دی او سوله مخ تخریبوي، د سولې مذاکرات مسلې تخریبوي.
دې ټویټ په پاکستان کې هم غبرګونونه راپورته کړي دي. د پاکستاني حکومت مخالف سیاستوال محمد تقی خغلی آصف ته په ځواب کې لیکلي، زه غواړم خغلی خواجه ته یاد کړم چې طالبانو نه یوازې دا چې پر افغانانو ظلم کړی، بلکې هغوی پاکستانی ترهګرو ته هم پناه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د خواجه آصف په ځواب کې د پښتنې په ډول لیکلي، او حکومت چې تر اوسه میلیونونه ډالر اخیستي هغه د چاو. د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ هم د خواجه آصف ټویټ ته په ځواب کې لیکلي، خدای نه ظلم کوي او نه ظالمانو سره دی، الله د یوې زری په اندازه هم ظلم نه کوي. له دې وړاندې هم د پاکستان یو شمېر نورو چارواکو له طالبانو څخه د ملاتړ په اړه ورته څرګندونې کړې، او آن د دې هېواد پخواني جمهور رئیس پرویز مشرف په یو مرکه کې وویل دوی طالبانو ته وسلې ورکړي او افغانستان ته د جګړې لپاره لیږلي دي. د افغانستان حکومت هم رسما د خواجه آصف څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو ولسمشر غني له طالبانو او پاکستان په ځلونو غوښتي چې له یو او بل سره د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. جرمنی ډاکټرانو تایید کړی دی چې د روسیې د ولسمشر د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. په عین حال کې د اروپا دو لابراتوارونو تایید کړی دی چې ناوالنی د زهرو په وسیله مسموم شوی دی. روسي ډاکټرانو مخکې ویلي وو چې د ناوالنی په بدن کې د زهري موادو هیڅ نښې نه دي موندلې. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د جرمنی په پلازمینه برلین کې چریټي روختون تاییدوي چې د روسیې د ولسمشر د سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی له بدنه یې د سا اخیستلو دستګاه لرې کړې، او دی د دوشنبه په ورځ د څو شیبو لپاره د ناروغۍ له بستره پورته سو. د ډاکټرانو په وینا د ناوالنی وضعیت په تېره یوه اونۍ کې او له کوما له وتلو راهیسې مخ پر ښه کېدو دی. په همدې حال کې په فرانسه او سویډن کې دوه لابراتوارونو تایید کړه چې الکسی ناوالنی د نوي چاک زهري موادو په وسیله مسموم کړای شوی وو. دا مواد په شوروي اتحاد کې جوړېدل او د اعصابو فلجونکي مواد بلل کېدل. د دوشنبه په ورځ د جرمني د حکومت په اعلامیه کې راغلی چې تر اوسه درو لابراتوارونو موندلی چې ناوالنی په زهري موادو مسموم کړای شوی وو. په خبر پاڼه کې راغلی چې جرمني له روسیې غواړي چې د روسیې د حکومت د دغه څلور څلوېښت کلن مخالف د مسمومېدو په اړه د خپلواکې پلټنې وکړي. په عین حال کې د فرانسې جمهوري ریاست ویلي چې د دې هېواد څېړونکو موندلې چې الکسی ناوالنی د نووي چاک په وسیله مسموم کړای سوی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې معلوم کړي چا غوښتل ناوالنی ووژني. کرملین وایي د ناوالنی پر قضیه خبرې روانې دي، خو پوتین ټینګار کوي چې د روسیې رژیم باید په دې قضیه کې مسؤل ونه ګڼل سي. ناوالنی د اگست په شلمه نیټه له سایبیریا د مسکو پر لور پرواز درلود چې په الوتکه کې ناروغ سو. پیلوټ اړ سو چې په اومسک ښار کې په بیړنۍ توګه کښېني. الکسی ناوالنی دوې ورځې د دې ښار په روغتون کې تر درملنې لاندې و، او وروسته د ده د مېرمنې پر غوښتنه برلین ته انتقال سو. روسي ډاکټرانو ویلي چې ناوالنی نه دی مسموم سوی، بلکې د شکرې د لوړېدو له کبله کوما ته تللی دی. د روسي ډاکټرانو دا موندنې اروپایي هیوادونو رد کړي دي.
د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د روغتیایي وضعیت په اړه جزئیات مو اوریدل. په نړیوالو مسایلو کې بله مهمه موضوع دا ده چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اسرائیلو سره د خلیج د دوه عربي هیوادونو متحده عربي اماراتو او بحرین د اړیکو د عادي کولو د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. ټرمپ چې غواړي په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لاسته راوړنې خلکو ته وښیي، دا تړون یو ریښتینی تاریخي تړون بللی دی او ویلي دي چې له اسرائیلو سره د متحده عربي اماراتو او بحرین د اړیکو عادي کېدل به په منځني ختیځ کې د سولې ټینګښت ته لاره هواره کړي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به د ژوند رنګونو یو نوې برخه وړاندې شي، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قمندان جنرال فرانک مکنزی وای تر اوسه هم ثابته شوې نه ده چې ګنې روسیه به طالبانو ته پیسې ورکړي وي څو په افغانستان کې امریکایي سرتیری ووژني. ښاغلی مکنزی ویلي دي چې امریکا اوس هم په دې اړه شواهد لټوي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی ستیفانو پونته کورو وایي د طالبانو لخوا په وروستیو څو ورځو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. هغه ویلي چې طالبان باید تشدد کم کړي او له سیاسي لارې د بحران د حل په اړه خپله ژمنه پوره کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د یونان په موریا کمپ کې په تیره افغان پناه غوښتونکو له سخت وضعیت سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو بیان کې د بشري حقونو له ادارو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې کمپ کې له پناه غوښتونکو سره د استوګنځي او زده کړو په برخو کې مرسته وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې پر یوې ښځې د ډلهیز جنسي تیری په پیښه کې یو دخیل مشکوک کس یې نیولی دی. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار وویل له دوو مشکوکو کسانو څخه یو چې شفقت علي نومیږي نیول شوی او د بیلاروس د حکومت مخالفه مشره وایي د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا اقدامات د دې هیواد د کړکیچ د حل لارې نورې هم ستونزمنې کوي.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، تاسو په سر کې ځان راو پیژنئ؟
و علیکم سلام، زه په قوم باندې رستم خیلی ما او نوم یې د علاءالدین دی، لغمان اوسیدونکی ما او بس د موږ دغه ژونده چې د مالداري ژونده بس ژمی لغمان ته ځو او اوړی پنجشیر ته ایلاق ته خیجو.
ډېر ښه، دا راته ووایه چې د اوښانو تر څنګ پسونه غوایي غواګانې څو لرې؟
مېږم شته شپږ او دانې غواګانې دي او یو نیم سل مېږې دي.
بیا د دغو مالونو دغه څوک کوي؟ پول څوک کوي؟
دغو پول چوپان کوي، یعنی مزدور مې ورته نیولی ده میاشته کې 2000 روپۍ ورته ورکوم. بس ما غره ته شپږ میاشتې پیای بیا بل شپږو میاشتو نه بیا که مغه را سره جوړ شو مغه ورسې کوم، که هغه جوړ نه شو بیا بل نیسم ورته، بس چوپان ورته نیسم، مزدور ورته نیسم.
پنجشیر ته یوازې مالونه لیږي که نه خپله تاسیم کډه کوو؟
کورونه مو سره ځي، سیاسري کوري ورسره مکمل ورسره ځو. بس
د کوچني ژوند نه مو سیاسري ستړي شوي نه دي؟
والله نو خامخا په مغه باندې خوشاله ستو پادري کسب هم ده په مغه باندې داسې، یعنی حساب ونیسه چې مغه د موږ مځکه ده او مغه جایداد او خوراک هر څه مغه نه کوو، بس له مغه نه بس مغه سره خوشاله ستو، بس مجبورت ته بس بله چاره نشته، مغه کار کوو بس سره.
کله مو داسې تصمیم نیولی دی چې کوچیاني ژوند خوشي کوي او د شین ژوند ته راوګرځي؟
یعنی نیولی هم ده خو نه کېږي، وس هم نه کېږي، چاره هم نه کېږي. په اوړي کې لاندې په لغمان کې ډېره ګرمي، یعنی داسې مځکې قیمته شوي دي که دغه مالداري موږ خرڅ هم کړو که نه، موږ نشو کولی چې یو جریب مځکه پرې واخلو او بس لغې نه استفاده وکړو، لغې نه هغه وکړو، بس نشو کولی. بس
که مالونه او غواګانې پسونه اوښان خرڅ کوي، ستاسې په نظر باندې به څومره شتمني ولرئ؟
یعنی تقریبا را به شي دغه 4.5 لکه 5 لکه افغانۍ جوړوي. مثلا دا ټول سرمایه اوبه کړو که نه نقدی کوم، 4.5 لکه 5 لکه پورې جوړوي. بس
یعنی اوس د کوچیاني ژوند له مجبوریته کوئ؟
له مجبوریته کوو، چاره نشته، بس مغه باندې له مغه نه جاید استعداد خوراک وشته، له مغه نه بس لاندې باندې کوم، مغه نه پیدا کوو، بس هم له خپل خرو هم بس په مغه مالو بیرته خرو. بس
ډیره زیاته مننه.
الله دې زیاته که خیر وسیږي. تا نه مننه یو جهان.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله او ری قدر منوریدونکو ازادي رادیو د سهار لو و د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي قدر منوریدونکو د ازادي رادیو د دې خبرونې راپورونه او مطالب هم دومره وو. سلطان محمد سرور د ازادي رادیو بل نیم ساعته خبري مجله تاسو ته وړاندې کوي.